السلام علیکم ستړي مشه زه صفی الله ستانګزایم د ازادي رادیو دغه پروگرام ته راغلاست وایم پایل د افغانستان او نړۍ په مهمو خبرونو کو ملګری ملتونه وایي په افغانستان کې کارځایونو ته د دوی د افغان خزینه کارکونکو پر ورتګ د طالبانو د بندیز درې میاشتې پوره شوې د ملګرو ملتو د ښځو څانګې نن یوه خبر پاڼه کې ویلي دغه بندیز د خیر ښېګڼې چارې متاثره کړي او په وینا یې هر څومره چې اوږدیږي په همغې اندازه ژوند ژغورونکي خدمتونه له خطر سره مخ کوي ملګري ملتونه ټینګار کوي چې دوی اړمنو افغان ښځو او نجونو ته د هغه وخت په خوندي ډول خدمتونه کولی شي چې ښځینه کارکوونکي د آزاد فعالیت اجازه ولري د دوهې فورم په دویمه وروستۍ ورځ د افغانستان په اړه بحث وشو که څه هم د غونډې بحثونه رسنیز نه شول خو د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت ویلي د بحث اجنډا په سیمه ییز اتصال کې د افغانستان ونډه وه په دې فورم کې له 122 هیوادونو له 5000 څخه زیاتو ګډونوالو اشتراک کړی و بل لور ته ټاکل شوی د ملګرو ملتو امنیت شورا را روانه چهارشنبه د افغانستان په اړه غونډه وکړي په نیویارک کې دغه غونډه د بشري حقونو له نړیوالې ورځې سره هممهاله ترسره کیږي د هند په ساحلي ښار ګوا کې د یونایټ کلب یا شپنی کلب دننه اورلګیدنې 25 کسان مړه کړي د ګوا اعلی وزیر پرامود ساونت نن ویلي درې څلور بهرني سیلانیان هم قربانیانو کې شامل دي خو د هویت په اړه معلومات نشته د لومړنیو معلوماتو له مخې اورلګیدنه د همدغه کلب په پخلنځي کې د ګازو د یوې ډبې د چاودنې له کبله شوې او د ایران د بهرنیو چارو وزارت نن ویل هغه 55 تنه اتباعیې چې د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ ادارې اخراج کړي ایران ته ستانه شوي دي دغه وزارت د قنصلي چارو مشر مجتبی شستی کریمی ویلي له اخراج شویو سره د غیر انساني چلند راپورونه ترلاسه شوي دي دا دویمه ډله ایرانیان دي چې امریکا یې اخراجوي لومړنۍ ډله په میزان میاشت کې ایران ته استول شوې وه خبرونه مواردل د ازادي رادیو ویب پانی ازادي رادیو ډاٹ کام ته ورشي د خبرونو التم لوستلای شي د ملګرو ملتونو پر افغان خزینه کارکونکو د کار د بندیز درې میاشتې ووتلې په دې اړه تاسو ته رپورټ لرو چې د چمن دروازه افغانستان ته د ستنیدونکو افغان کډوالو پر مخ نن پرانستل شوه نور مسایل هم لرو له کابله به په دې اړه تاسو ته رپورټ خپور شي چې هلته ګڼ کسان د اقتصادي ستونزو په خاطر د درملنې وس نه لري
د ازادي رادیو خبری ټولګه
راځو اول مطلب ته ملګری ملتونه وایي د دوی پر افغان خزینه کارکونکو د طالبانو بندیز درې میاشتو ته ورسید د دوی د ښځو څانګې په راپور کې ویلي دې چارې بشري چارې ټکنۍ کړي او په وینا یې ورځ تر بلې ژوند ژغورونکي خدمتونه له خطر سره مخ کوي جزئیات په دغه رپورټ کې
ملګری ملتونه وایي په افغانستان کې کارځایونو ته د دوی د خزینه کارکونکو پر ورتګ د طالبانو د بندیز ټیک درې میاشتې پوره شوې د ملګرو ملتونو د ښځو څانګې نن یک شنبه یوه خبر پاڼه کې ویلي دغه بندیز د خیر ښېګڼې چارې متاثره کړي او په وینا یې هر څومره چې اوږدیږي په همغې اندازه ژوند ژغورونکي خدمتونه له خطر سره مخ کوي دوی ویلي چې افغان خزینه کارکونکو یې په دې موده کې د کورونو او ټولنو له لارې د خیر ښېګڼې هڅو له هغې ډلې د زلزله ځپلو او پاکستان او ایران د راستنه شوو ملاتړ ته دوام ورکړی دی ملګری ملتونه ټینګار کوي چې دوی اړمنو افغان ښځو او نجونو ته هغه وخت په خوندي ډول خدمتونه کولی شي چې خزینه کارکونکي د آزاد فعالیت اجازه ولري دوی یو ځل بیا د طالبانو له حکومت غوښتي چې کارځایونو ته د دوی د خزینه کارکونکو پر ورتګ لګول شوی دغه بندیز لري کړي خو د طالبانو حکومت په دې اړه څه نه دی ویلي وړاندې تر دې رسنیو د طالب چارواکو په حواله ویلي دا بندیز د دوی د مشر د هغه فرمان یوه برخه ده چې له مخې د ملګرو ملتونو په ګډون په ټولو کورنیو او نړیوالو مؤسسو کې د ښځو ګډون منع شوی دی د طالبانو مشر ملا هیبت الله خونزاده د 2022 کال په ډسمبر کې یو فرمان ورکړ چې له مخې په ټولو نړیوالو او کورنیو مؤسسو کې د افغان ښځو کار کول منع شول که څه هم هغه مهال د ملګرو ملتونو ادارې په یو ډول له دې فرمانه مستثنا شوې خو د روان کال په سپتمبر کې یونما اعلان وکړ چې کابل او نورو ولایتونو کې د دوی دفترونو ته خزینه کارکونکي نه پریښودل کیږي د طالبانو همدغه اقداماتو د ملګرو ملتونو او نورو نړیوالو ادارو خبرګونونه پارولي او وخت نا وخت د افغانستان د بشري وضعیت په اړه اندېښنې څرګندوي. تازه د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپورتر ریچارډ بنټ دوه ته 15 ورځنی سفر کړی او هلته د افغانانو د بشري حقوقو پر وضعیت له قطري چارواکو د نړیوال ټولنې له استازو او افغانانو سره خبرې کړي. بنټ په یو خبر پانه کې ویلي د په دوه کې د نړیوال ټولنې له استازو غوښتي چې له طالبانو سره هر ډول تعامل د خپل اصول پر وړاندې کې مختبوزي او له طالبانو وغواړي چې د خپل خلکو په ځانګړي توګه خزو غوښتنو ته غوږ کېږدي. بنټ ویلي افغان خزې روغتیایي خدمتونو او مانادار عدالت ته هم په لاسرسي کې ستونزې لري. بنټ زیاته کړې دای په ځانګړې توګه د ښځو او نجونو په وړاندې د شدید تاوتریخوالي په اړه هم اندېښمن دی. نوموړي د دغه تاوتریخوالي یوه بیلګه په دې وروستیو کې په کابل کې له واده وروسته د یوې نجلۍ د مرموزې وژنې پېښه یاده کړې. هغه ویلي دا ډول پېښې باید په بیړه او خپلواک ډول وڅېړل شي. دا اندېښنې په داسې حال کې دي چې د نومبر له 15مې راهیسې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د له منځه وړلو نړیوال کمپاین پیل شوی. طالبانو بیا د ریچارډ بنټ راپورونه پروپاګاند بللی او کابل ته یې هغه ممنوع دخول کړی، خو ملګرو ملتونو 13 اکتوبر میاشت کې د بنټ ماموریت یو بل کال ته هم وغځوه.
ازادي رادیو د خپل ټلیفون لاله واوي. د ازادي رادیو اپ په اندرويد یا آی او اس سیستمونو کې ډاونلوډ کړئ او له روانو حالاتو ځان خبر کړئ.
واربش په سپین بولدک ته چمن دروازه افغانستان ته د ستنیدونکو افغان کډوالو په مخ پرانیستل شوې. په سپین بولدک او چمن کې لکتر لګه دوه ځایي سرچینو ازادي راډیو ته تایید کړ چې دغه دروازه چې د وړم شپې د جګړې لامل تړل شوې او نن د ورځې شاوخوا یو لس بجې پرانیستل شوې. چمن په سیمه کې د دسمبر په پینځمه د ډیورند کرښې په اوږدو کې د طالب او پاکستانی ملیشیا ځواکونو سخت نښتې وشوې چې دروازه یې لامل وتړل شوه او دواړو خواو ته سلګونه افغان کډوال کورنۍ بندې پاتې شوې. جزئیات په دغه رپورت کې.
د کندهار د سپین بولدک ولسوالۍ او د کوټې چمن د سیمې یو شمیر اوسیدونکي وایي چې د غلطه د طالب او پاکستانی ځواکونو ترمنځ د دسمبر د 15 نیټې د نښتې له امله تړل شوې دروازه نن یک شنبه د دسمبر په 8 بیرته افغانستان ته د ستنیدونکو افغان کډوالو پر مخ پرانستل شو. د کندهار د سپین بولدک ولسوالۍ اوسیدونکي کاکړ ازادي راډیو ته وویل چې دروازه نن د ورځې نګري یو لس بجې پرانستل شوې او خپل هیواد ته د افغان کډوالو د اوختلو بهیر روان دی.
او خلاص ده د کډو پر مخ باندې خلاص ده نن را خلاص سنن تقریبا در له سوده ولس وجو سره یو خاطر خلاص ده.
د کرخی بلی غاړه ته د چمن یو ځای خبريال د نوم د نخبري دو په شرط ازادي راډیو ته ویل چې د کډوالو د زیات هجوم لامل غنغونه ډیره زیاته ده.
پرون لار بند و نن مکمل لار ایله ده. هیڅ مشکل نشته ورته بس دلته خلک د خدمت اړ دي خدای کی خدمت کوي. پرون چې کوم شخړه را مز تسوي ول د دوړ ملکو تر ما بیس دي د کیمپ نه راوستلو دلته ماستر پلان ورته وای برای بیګاش په حالته کړي ور نو سار وخت چې کوم وخت اعلان اوسو چې بارډر کلاو دي ټول وسره بالکل روان دي.
د سپین بولدک چمن دروازه د دسمبر په 15 د طالب او پاکستانی ځواکونو ترمنځ تر 2 ساعتونو خطي ورسته وټړل شو چې لاملې په چمن کې سلګونه افغان کورنۍ چې افغانستان ته د اوختو په تکل دغه دروازې تراغلي وي بندي پاتې شوې. یو شمیر کډوالو په چمن کې سیمایزو رسنیو او خبري اعلانو ته ویلي وو چې په دې سوړ ژمي کې د دوی ماشومان او مېرمنې له سختو ستونزو سره مخ دي، باید خپل وطن ته د اوختلو اجازه ورکړل شي. دوی د غراز ویلي وو چې د نخټې پښپې خپل کړي پر ځای پریښ یو لسیمي واځي خپل سر نو وستلی وو. د سپیل بولدک ولسوال عبدالکریم جهاد فرانس پریس خبری اژانس ته ویلي چې په دغه نخټه کې څلور ولسی وګړي وجل شوي او څلور نور ټپیان دي. په وجل شوي یو ښځه او یو ماشوم هم شامل وو. د غراز چمن اوسیدونکو هم ازادي راډیو ته د درې ولسی وګړو د ټپی کېدو پخلی کړی. د سیمې اوسیدونکو او د نخټې عیني شاهدانو ازادي راډیو ته ویلي چې د دې نخټې لامل کرخې ته نږدې خلکو خپل کورونه پریښي او په یخ یخنۍ کې له ماشومانو سپینګیرو او ناروغانو سره په ډاګه شپه تېره کړې. دا نخټه په داسې حال کې رامنځته شوه چې د راپورونو له مخې د دواړو لوریو ترمنځ په سعودي کې د وروستۍ ناستې پر مهال د اوربند په دوام هوکړه شوې وه. په افغانستان کې د طالبانو د حکومت او پاکستان ترمنځ دا ترینګلتیا د روان کال د اکتوبر له 11مې د ډیورند کرخې په اوږدو کې تر نخټو وروسته زیاته شوه چې لامل یې په پاکستان کې په میشتو افغان کډوالو هم د پاکستان د حکومت فشارونه زیات شول. د روان دسمبر په اوله د پاکستان د کورنیو چارو وزیر محسن نقوي اعلان وکړ چې سر لراتونکو ونې د دې هیواد په بیلابیلو برخو کې د بیا اسناد افغانانو د بیرته ستنولو پراخه عملیات پیلوي. د روان دسمبر په 15 یو شمیر افغان کډوالو ازادي راډیو ته وویل چې پاکستان د کډوالو په بیلابیلو کمپونو کې د برېښنا او اوبو په ګډون دوی نه ګډې اسانتیاوې اخیستي او دوی له سختو ستونزو سره مخ دي. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنرۍ له دې وړاندې په یو راپور کې ویلي وو چې په وروستیو اونیو کې په پاکستان کې د افغان کډوالو د نیولو او جبري ډیپورټ بهیر چټک شوی دی.
دولسونو او واکمنو ترمنز پل
پنځه شپږ میاشتې کېږي معاشونه نه دی اخیستې. مالیه وزارت سره کومه ستونزه لري؟ اته زر ته زره خال کې
د زیانګالو شخ
کونډه ښځه یم، غوا مې مال مې ټول مې در بدر
رسول. له اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپل ډېر څه له ملي ازادۍ راډیو نه زده کړي دي. ځان حقوق دي، بل حقوق دي،
په ساده او روانه ژبه.
او که چېرې مډال ورته چغلی نو ما به د ازادۍ راډیو ته د سرو زرو مډال ورکړي.
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
د طالبانو حکومت د استرالیا لوري د دوی په څلورو لوړپوړو چارواکو د بندیز اعلان غیر عادلانه بللی دی. د طالبانو حکومت ته د نږدې رسنۍ حریت د راپور له مخې د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت ویان دی دا کړی چې د دوی د هڅو په پایله کې اوس افغان میرمنو د خپلو حقونو د غوښتلو جرات پیدا کړی، خو یو شمېر افغان میرمنې او نجونې وایي دا ادعاوې د دوی د ژوند رښتینی انځور نه انعکاس کوي، بلکې په افغانستان کې د ښځو په وړاندې ورځ تر بلې محدودیت په زیاتېدو دی. دا په داسې حال کې ده چې آسټرالیا د هغه څه له کبله چې په افغانستان کې د بشري حقونو او په ځانګړې توګه د ښځو لپاره مخ په خرابېدو وضعیت بلل شوی، د طالبانو د حکومت پر څلورو چارواکو د سفر او مالي بندیزونه اعلان کړي. جزئیات په دغه رپورټ کې.
یو شمیر افغانی خزی او نجونی وای د خزو د حقونو د ترلاسه کولو په اړه د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر ادعا ناسمه او په نجونو د لازیاتو فشارونو د راوستلو ښکارندوی کوي. دا څرګندونې په داسې حال کې دي چې د استرالیا د بهرنیو چارو وزارت له لوري د طالبانو په څلورو لوړپوړو چارواکو تر بندیز وروسته د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت ادعا کړې چې د دوی د هڅو په پایله کې افغان میرمنو د خپلو حقونو د غوښتلو جرأت پیدا کړی. طالبانو ته نږدې رسنۍ حریت راډیو د شنبې په ورځ د ډسمبر په شپږمه د دې وزارت د ویان سیف الاسلام خیبر یو غږیز پیغام خپور کړی چې د استرالیا د بندیزونو په غبرګون کې د یادو څرګندونو ترڅنګ پکې ویلي کوم هیوادونه چې دا ډول بندیزونه لګوي په خپله د بشري او د ښځو د حقونو ترغړون کې دي، او په خبره هغوی نه د ښځو د حقونو په تعریف پوهیږي او نه هم د بشري حقونو پیروي کوي. نوموړي ادعا کړی چې دغه ډول هیوادونه غواړي خپل کلتور او دودونه په افغان میرمنو تحمیل کړي، خو یو شمېر افغان میرمنې او نجونې وایي دا ادعاوې په افغانستان کې د ښځو د اوسني وضعیت ریښتینې هنداره نه ده، بلکې د دوی په خبره په دې هیواد کې د ښځو وضعیت ورځ تر بلې له محدودیتونو سره مخ کیږي. په کابل کې له زده کړو محرومي یوې نجلۍ د نوم د نه خپرېدو په شرط ازادي راډیو ته وویل
اصلاً هیچ حقوق په افغانستان کې اصلاً خزینه زاد ته هیڅ ډول حقوق نه ورکول کېږي. دوی ته خبرې دا معنا لري چې دوی غواړي په نجونو او ښځو دومره فشار راوړي او ظلم وکړي چې اصلاً څوک د خپل حق د غوښتلو هڅه ونه کړي.
د استرالیا د بهرنیو چارو لوري په لوړپوړو طالب چارواکو د بندیزونو په غبرګون کې د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد ویلي چې د غلطو معلوماتو او بې ګټې دریځونو پر ځای باید د نړۍ هیوادونه له افغانستان سره د تعامل لاره غوره کړي. طالبانو ته نږدې رسنۍ حریت راډیو په ورته نیټه په خپل ایکس پاڼه د مجاهد له قوله دغه بندیزونه داسې مهال غیر عادلانه بللي چې د هغه په خبره دوی د استرالیا له حکومت سره هیڅ ډول راکړه ورکړه نه لري. په راپور کې د ذبیح الله مجاهد له قوله راغلي چې نوموړي له نړیوالې ټولنې غوښتي چې د افغانستان په اړه ریښتینی قضاوت وکړي او له غیر عادلانه پرېکړو او اقداماتو څخه ډډه وکړي. دا په داسې حال کې ده چې استرالیا د هغه څه له کبله چې په افغانستان کې د بشري حقونو په ځانګړي ډول د ښځو لپاره مخ په خرابېدونکي وضعیت بلل کېږي، د طالبانو د حکومت په څلورو چارواکو د سفر او مالي بندیزونه اعلان کړل. د استرالیا د بندیزونو په دې لیست کې چې پرون شنبه د دسمبر شپږم خپور شو، د طالبانو د حکومت قاضي القضات عبدالحکیم حقانی، د لوړو زده کړو وزیر ندا محمد ندیم، د عدلی وزیر عبدالحکیم شرعی او د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزیر محمد خالد حنفی شامل دي. د استرالیا د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې په دې بندیزونو کې د سفر او مالی بندیزونه شامل دي. د ښځو د حقونو یو شمېر فعالان وایي که څه هم دغه محدودیتونه اغیزمن دي، خو ریښتینی بدلون هغه وخت راتلی شي چې د طالبانو په وړاندې همغږي نړیوال فشار او پراخه مالی محدودیتونه رامنځته او د افغان ښځو عملي ملاتړ وشي. له ډلې باران نوري ازادي راډیو ته وویل
این فشارهای سیاسی میتونه
نه سیاسی فشار کولی شي چې طالبان په نړیواله کچه نور هم منصبی کړي او د نړیوالو پام یې ور بیا د افغان ښځو وضعیت ته راواړوي. د بلې خوا حقیقت دا دی چې طالبان یوه غیر ځواب ویونکې ډله ده، ځکه یوازې محدود تحریمونه نه شي کولی چې دا ډله خپلو سختو قوانینو بدلون ته اړه کړي.
دا په داسې حال کې ده چې مخکې تر دې د جرمونو نړیوالې محکمې آی سی سی د روان کال په جولای میاشت کې د طالبانو د لوی مشر ملا هیبت الله خونزاده او د سترې محکمې د مشر عبدالحکیم حقانی د نیولو حکمونه ورکړي. د طالبانو حکومت هغه مهال ویلي وو چې دا اقدام به د دوی دریځ بدل نه کړي، خو د ملګرو ملتونو کارپوهانو ویلي وو چې د طالبانو د مشرانو د نیولو امر د افغان ښځو لپاره د عدالت په لور یو ګام دی. په افغانستان کې د طالبانو حکومت له بشري حقونو نه په جدي سرغړونه تورن دی. دوی پر افغانستان تر بیا ځلې واکمنېدو وروسته له شپږم ټولګي پورته د نجونو په هر ډول عصري زده کړو بندیز لګولی او د غراض یې په ډېری دولتي او نا دولتي سازمانونو کې له کار کولو ښځې هم منع کړي او د دوی په ټولنیزو فعالیتونو یې محدودیتونه لګولي. د طالبانو حکومت تر اوسه له روسیې پرته بل هیڅ هیواد په رسمیت نه دی پیژندلی. د بشري حقونو په ځانګړي ډول د ښځو د حقونو بشپړ درناوی او د یو ټولګډونه حکومت رامنځته کول هغه شرطونه دي چې د نړیوالو له لوري د رسمیت پیژندنې لپاره طالبانو ته وړاندې شوي دي. خو د طالبانو حکومت ادعا کړي چې د اسلامي شریعت له مخې د ښځو حقونه خوندي کړي او حکومت یې ټولګډونه دي، هغه ادعا چې د نړیوالې ټولنې له لوري نه ده منل شوي.
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
یو شمیر کابل خاریان وایي د ژمي پر اتاک سره ناروغي ډیره شوې، داسې مال چې ډیره دوی شدیدو اقتصادي ستونزو سره مخ دي او درملنې وسم نه لري. دوی زیاتوي بیروزګاری سخت ځپلي. ډاکټران بیا د درملنې ترڅنګ په وقایع هم ټینګار کوي. جزئیات په دغه رپورت کې.
سمای ناروغي او بیوزلی یو شمیر کابل خاریان وایي د زمي پر اتاک سره ناروغي ډیری سوي، داسې مهال چې ډیری دوی شدید اقتصادي ستونزو سره مخ او د درملنې وسه نه لري. دوی زیاتوي چې بیروزګاری سخت ځپلی دي. د کابل ښار د دیساب ولسوالۍ اوسیدونکی رحیم الله چې د خپل 14 کسیزې کورنۍ سرپرست او په پښو معلول هم دی، یک شنبه د ډسمبر په 1 ازادي راډیو ته وویل د کور تودولو وس نه لري، نو ځکه د کورنۍ ټول غړي له یخ ناروغان سوي دي.
تبو دې شان مخلاص نه لا تر اوسه په هم کې دشار ما ډاکټر ته دې تلو واسطه نه دې درمل واخستو واسطه.
د کابل ښار د خیرخانی سیمې اوسیدونکو سهار هم ازادي رادیو سره خبرو کې ورته خبره وکړه.
مثلا ما کوکان به بیماری هي فصلی مثلی صرف از کوم تاب مواجه شوم.
زمون کور کې ماشومان ټول په ټوخي تبه او زکه مخته شوې د ناروغیو لامل هم د هوا د جذب سړېدو او هم په کور کې د ګرمېدو سیستم نشټوالی اقتصادي ستونزو مستقیمه اغیزه کړې. د درملو برابرول ډاکټر ته تلل اوان یا وادي ماینه پر کورنۍ او درون مالی بار دی. ډېرې کورنۍ اړتیا چې د خپل ناروغانو درملنه وزنډوي یا هم کورنۍ چارو څخه ګټه واخلي، ځکه د درملو د پیر توان څوک نه لري.
دا قبل خاریان داسې مهال د زمیل راسیدو ناروغیو او بېوزلۍ شکایتونه کوي چې ځینې روغتیا پالان هم په دې وروستیو کې د هوا د سړېدو له امله ماینخانو او روغتونونو ته په ډېر شمېر سره د ناروغانو د مراجعې او ورتګ خبره کوي. د ډسمبر په 3 هم یو شمېر کابل ښاریانو او د روغتونونو مسؤلینو ازادي راډیو سره خبرو کې د ناروغیو د زیاتېدو خبره کړې وه او لامل یې دوی د کابل ښار ککړه هوا بللې وه. روغتیا پالان د ډاکټر په مشوره د درملنې ترڅنګ د وقایې سپارښتنه هم کوي. له دې ډلې د کابل ښار په ابن سینا دولتي روغتون کې د داخلي ناروغي متخصص ډاکټر سفیر صدران ازادي راډیو سره خبرو کې وویل
دوی وزي بیرون ته خبره ده د محکمه بعد ونوزي کو وزي مسکوت خو استفاده وکي کوم موټر کې وي شي په تا کې او کور کې وي د کور دروازې کړکۍ باندې کې لار د حالې اندغه ده. د موسم کې اکثره وخت بعض وایرسي امراض زیاتېږي، په دې وخت کې دوی کوشش وکړي چې د واکسین څخه استفاده وکړي او بل ځنه اگر اوسه تیر یخ شین ځان در اوسه تی کوشش وکړي چې خپل ماشومان سپینګيري او دا د یخ نه ځنه اوسه تی او په زمین کې ګرم ګرم مایات وچ لکه سوپ شو مثلا شیدې شو چای شو داس نور شیان شو تیات وکي او دوی ځانه وقایا کی ځکه چې د دې مرضونو د مهمه خبره وقایا ده.
دا په داسې حال کې ده چې په راپور کې مرکز وی کسان وایي نه د کور د تودولو وسلري او نه هم د خو خړو. د یادونې ده چې د بیپولي ډاکټرانو سازمان ایم ایس ایف هم د دسمبر په څلورمه په افغانستان کې په ځانګړې توګه شمال کې د مخنیوي وړ ناروغیو لکه سینه بغل، زکام، نس ناستی او بېلابېلو نورو موسمي ناروغیو له امله د مړینې له لوړ خطر سره د افغانانو د مخامخ کېدو په اړه اندېښنه ښودلې وه. دغه سازمان په خپل راپور کې په دې اړه هم اندېښنه ښودلې وه چې د ناروغانو د راجی کولو سیسټمونو کې نیمګړتیا، ناکافي زیرمې او د روزل شویو روغتیایي کارکوونکو کمښت دا ناورین نور هم پیچلی کوي چې د مخنیوي وړ ناروغیو لکه سینه بغل، اسهال او خوارځواکۍ له امله د ماشومانو د مړینې کچې په لوړولو کې مرسته کوي.
دا ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي راډیو ویب پاڼه azadiradio.com ته ورشئ او یا هم په فیسبوک او ټویټر د ازادي راډیو پاڼه د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک پاڼه ده او په ټویټر کې مو په twitter.com/azadiradio موندلای شئ. ازادي راډیو هر شیبه له تاسو سره.
ازادي راډیو ته غواګیاست ورب شو. لوګر ته د لوګر ولایت په مرکز په لالم کې د یو خصوصي خیریه ټولنې لخوا د ځوانانو او پیغلو د 15 جوړو ډلېز واده وشو. جزئیات له نجیب الله خیله په دغه ریپورت کې اورو.
په لوګر کې د یو خصوصي خیریه بنسټ په نوښت د هغو 15 ځوانانو او پیغلو د جوړو ډلېز واده ترسره شو چې د اقتصادي ستونزو او لوړو لګښتونو له کبله کلونه کلونه ودونه ځنډیدلي ول. د یاد بنسټ لخوا د ډلېز واده د لګښت سربیره د هر ناو یو زوم نوي کور لپاره څه باندې 100 قلم وسایل هم ورکړل شول. د لوګر اوسیدونکي او ځوان فعالان دا ډول د ډلېز واده پروګرامونه ګټور بولي او د ورته برنامو د دوام غوښتنه کوي. د لوګر یو ځوان فعال حمید الله مشال رو دیتو ویل
ګټې ډېرې زیاتې دي او دا چې اکثره کسان کله چې کوژده وکړي بیا د واده د مصارفو همدارنګه د ولور پرکول لپاره خارج ته ځي نو د دغه ډول ودونو په کولو سره به د دې ژوند هم خوندي وي د مسلونو او همدارنګه د خیریه بنسټونو ولو څخه زموږ هیله همدا ده چې دغه لړۍ ته دوام ورکړي ځکه چې په لوګر کې ډېر بې وزله دار کم کسان شته چې کوژدې کړي دي په کلونو کلونو باندې هغه خپلې د ژوند ملګري د پلار په کور باندې ناست خدای نشي کولی چې واده زر تر زر وکړي.
په ورته مهال هغو ځوانانو چې په دې برنامه کې ورته د واده د مراسمو اسانتیا برابره شوه په دې خوښي څرګنده کړه چې په دې دوی نوی ژوند پیل کړ. له دې ډلې یو ځوان معروف وایي
موږ دا توان نه درلودو چې خپل واده خپل کور ته راوړو. څو ځله مو دا کوشش وکړ چې په کاچاکي لارو خارج هیوادونو ته لاړ شو دا ولور پرکو او دغه څه خریامو بنسټونو څخه مننه کوو چې زموږ دغه جوړی ودونه وکړل.
د لوګر یو بل ځوان اسلام الدین چې د دې ډلې واده برخه وو او د همدې ستونزو له کبله واده 15 کال ځنډیدلی وویل
سیلاب صاحب نو ډېره مننه کوم د تجارانو نه چې زمونږ په حق له دونه غټ لوی اقدام واخیست. مونږ ته ویاړه په برخه کې چې زمونږ د غټ مشکلات رال کړ کنه دا 15 کال نور ما دا واده کوي نه.
د لوګر په ډلې واده کې زمانو د ټولنې له مخاورو وغوښتل چې په ودونو کې د زینو ناسمو دودونو او درنو پیټو په کومولو کې خپل ونده تر سره کړي. د دوی لیډل محیب الله ویل
مې مشرانو په سپینګرو باندې چې دا ورته ناوړ دودونه د لمانځه یو سي او ترڅو د ټولو خلکو لپاره سہولت او اسانتیا هم برابر شي.
بلوري ته په لوګر کې د 15 جوړو د ډلې واده د مراسمو منتظم او د خیریه بنسټ مشر سید احمد سراب ګډونوالو ته په خپل خبرو کې پر مشرانو غږ وکړ چې د لوړ ولور او د واده د لوړو لګښتونو په ګډون ځینې ناسم دودونه اصلاح کړي او دا ناسم دود د خپلو راتلونکو نسلونو ته په میراث نه پرېږدي. یاد دیوی د لوګر ولایت په ګډون د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې د نجونو لوړ ولور او د واده د لوړو لګښتونو د ټولنیز ستونزو سربیره جبري ودونه، د بدلانه ودونه، کله ناکله په دښمنۍ کې د نجونو ورکول، د کم عمرۍ ودونه، د نجونو د رضایت نه پوښتل او نور شته ناسم دودونه د دې لامل کیږي چې ځینې وختونه د ودونو په تړونونو کې ژورې ستونزې پیدا شي او بیا د دا ډول مسلو ډیری قرباني او زیانګاری هم نجونې پاتې کیږي.
په انسټاګرام کې آزادي رادیو _ پی ای راپور سموج قضاوت ستاسو.
په ای آی یا مصنوعي ځیرکتیا څنګه سندرې جوړیږي؟ یو شمیر افغان ځوانانو په دې وروستیو کې د مصنوعي ځیرکتیا یا ای آی په مرسته د سندرو تولید ته مخه کړې. په دې ډله کې یو هم عمر اندیش دی. د ازادي راډیو ته وویل له خپلو څو ملګرو سره یو ځای دا کار کړی. په دې راپور کې بل ښاغلی اندیشه واورو چې دا سندرې څنګه جوړوي او څنګه سندرې دي.
شپید دسمبر واری بادونا یک شپید دسمبر واری بادونا زړون رېږي کده شبو کمرونا زړون رېږي کده شبو کش پیدا دسمبر واری بادونا.
دا سندره د عمر اندیش په نوم یو سوان او ملګرو لخوا په ای آی یا مصنوعي ځیرکتیا په ګروپي ډول جوړه شوې ده. دوی چې په افغانستان کې اوسیږي او یوټیوب چینل لري او پر افغانستان د طالبانو تر بیا واکمنېدو مخکې د سندرغړو کنسرتونه جوړول. په ای آی یې څو نورې سندرې هم جوړې کړې او غواړي په دې برخه کې لا کار وکړي. خو دا سندرې څنګه جوړېږي؟ ښاغلی اندیش یې په اړه ازادي راډیو ته وویل.
لومړی یو دوه ملګري لرو په هغوی باندې یو شعر یا یو غزل یا یو سندره اول کمپوزیشن جوړو، بیا په هماغه کمپوز له لارې مثلا یو همدې برخه کې چې میوزیک هم پوهېږي هغه د آډیو باندې کار کوي. ارشاد خالق دی زمونږ یو ملګری دی، نو هغه ورته په آی باندې بېلابېل غږونو کې مثلا غږونه پر کوي، ښځه او ښځې غږ کې یا د نرینه غږ کې. نو بیا لاگی وروسته هغه سور او تالی کتل کېږي، نو بعد لاگی بیا مثلا گرافیکی بڼې ته راځي. نو دا دغسې لنډه پروسه ده.
دا چې په مصنوعي ځیرکتیا د یوې سندرې جوړول څومره وخت نیسي او څو کسان بوختوي؟ ښاغلی اندیش وایي
ټول ټول شاوخوا یو هفته وخت نیسي او په دې کې مثلا درې څلور یا پنځه کسان په کې کار کوي لسر نه تر پایه پورې.
نوموړی زیاتوي چې په ای آی کې د سندرې جوړولو لپاره هم باید ځانګړي پروګرامونه واخیستل شي او فیس ورکړل شي، یا د یو کار په سر، یا هم دا چې میاشتنی یا کلنی فیس ورکړل شي.
هغه آډیو برخه وي، میوزیک برخه وي، یا مثلا ډیزاین برخه وي، ټولو ته به مثلا خاص سایټونه لري، خاص پلیټفارمونه لري. ځینې کې به مثلا میاشتنی ګډون کوي، په ځینې کې به مثلا کلنی ګډون کوي. ځینې داسې هم دي چې یوازې مثلا د هر کمپوز په سر، د هر کار په سر تانه مثلا فیس اخلي.
لکه غری اندیش مو پوښتنه وکړه چې دوی په دې برخه کې خپل کار کې څه ډول ستونزو سره مخ دي. ده راته وویل
ستونزې خو دغه دي، په اوورال مثلا د افغانستان بانک کارتونه ډېری سایټونه نه شي اخیستی. مثلا خپله موږ ته چې یوټیوبر کومه وید هم راځي، په بل ملک به ترلاسه کوو او طبیعي ده د هغې ملک ټیکس به هم په کار کېږي بېرته چې تر موږ راځي. هغه هم هیله ده چې ورو ورو افغانستان کې ډیجیټلایزیشن ته مقام مسعده شي او
د یادونې د چومر اندیش او ملګري دا کار داسې هېواد کې کوي چې په موسیقي پکې بندیز دی. د طالبانو حکومت وایي موسیقي حرامه ده او په خپرولو او اورېدو یې بندیز لګولی دی. عمر اندیش وایي دوی اوس غواړي له دې طریقه د خلکو ذوق خوب کړي.
دا شیان بند شول، د بندرونه، د محفلونه، نو اوس موقعه ده چې سړی لکه یو میز او یو کمپیوټر نه خپل ذوق او د ملګرو ذوق خوب کړی شي.
ای آی یا مصنوعي ځیرکتیا هغه ټکنالوژي ده چې کمپیوټرونو او ماشینونو ته د انسان په شان فکر کولو، زده کړې، پرېکړې کولو او ستونزو حل کولو وړتیا ورکوي. له ای آی په بېلابېلو برخو کې کار اخیستل کېږي.
په انستاګرام کې ازادي رادیو _ پی ای. راپور زموږ قصه.